د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې احمد شیبر له تاسو سره يم. د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو. البته هڅه کوو چې د کندز له حاله مو هم خبر کړو.
پامکرید مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان د وردو جولسوالی د برتنیول لپاره پوځي عملیات روان دي. د جوزجان د ولایتي شورای وغړی وای د دی ولایت درزاب ولسوالی د سقوط په حال کې ده. د امریکا دفاع وزارت وای په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت ایوه الوتکه سقوط کړای او 15 امریکایي پوځیان پکې وژل شوی. او سپینه ماڼۍ وای د روسي هوایي حمله له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیشن د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. پره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای د بدخشان وردوج ولسوالی د برتانیول لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالی حمله وکړه.
در وردوج امشب دشمن حمله کرده بود، دیگه تا حدی در اوج دشمن ضربات خود دید و فعلا عملیات ما در اون ساعت ادامه داره.
د بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې وردو جولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی. د وردو جولسوال دولت محمد خاور نن ازادي راډیو ته وویل چې سرګونو وسلوالو له پرون راهیسې پر دې ولسوالۍ پرله پسې حملې کولې او له مرکزه د حکومتي ملاتړ د نه رسېدو له امله یې دغه ولسوالۍ طالبانو تر پرېښوده. د جوزجان د ولایتي شورای وغړی حلیمه صدف وایي چې د دې ولایت درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. میرمن حلیمه نن ازادي راډیو ته وویل چې په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. په همدې حال کې د جوزجان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ویلي چې په درزاب ولسوالۍ کې جګړه نن سهار په 2 بجو پیل شوې او امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ د ساتلو توان لري. او د امریکا دفاع وزارت نن وویل چې په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د ویلو تکي د نسکوریدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لښته لږه یو لستانه مرسته دي. د غلوتکه ورمش په د جلال آباد په هوایي ډګر کې تیر شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې ده. داسې تروسه داسې دلایل ندي موندل شوی چې پر اساس به دغه الوتکه د وسلوالو د جزو په نتیجه کې نسکوره شوې وګڼل شي. په دې اړه چیرنې روانې دي. امریکا په افغانستان کې لشته لږه لاس در اسکر لري. سپینه ماڼۍ وایي چې د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیشن د پلویانو پر ضد کیږي. د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتو یو مسول چاش ارنس پرنوویل چې د روسیې جنگي الوتکو د دوهمې ورځې لپاره پرون هم د سوریې په خاوره کې هوایي حملې وکړې او په یو مورد کې د هغو ملیشو مرکز وشته چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو. چاش ارنس پرنوویل که چیرې روسیا په صادقانه ډول غواړي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي نو دا هیواد کولای سي چې د ائتلاف د 15 کسیزه ائتلاف غړی سي چې د امریکا متحده ایالات یې رهبری کوي او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد جنگیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو په سازمان کې ویلي چې مسکو یوازې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر ځایونو بمباري کوي. د امریکا په اورېګن ایالت کې پرون یو وسلوال سړی په وکالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې چې نه تنه پکې ووژل سو. حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وویشتل او ووژل سو. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي چې دغه حمله کوونکي څلور ډوله وسلې ورسره راوړې وې او لښته لږه اووه تنه یې زخمیان کړي دي. د حملې په ځای کې یو عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا یې ډزې ورباندې کولې. د حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر شو در سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې اړه وویل
Somehow this has become routine. The reporting is routine.
دی وايي دغه سي حمله په یو ډول په امریکا کې اوس په وادي خبره بدلی شوې دي. هر وخت په دې اړه رپورټونه ورکوو او په دې اړه خبرې کوو خو موږ د دې مسلې په وړاندې حساسیت له لاسه ورکړی او دا باید داسې نه وای.
After Newtown, after Aurora, after
د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیه په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه داسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دا خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف فرمویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل چې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. او یوې روسۍ بارلونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپارونه و 2.3 ټنه مواد د نړیوالې فضایي اډې فضانوردانو ته ورورسول. دغه بیړۍ پرون د قزاقستان د فضایي مرکز څخه والوته او 2 ساعته وروسته نړیوال فضایي مرکز ته ورسېدله. روسی ساینس پوهانو ویلی دی چې دغه بیړۍ فضایی اډې ته په تک کې هیڅ کومه ستونزه نه درلوده او دغه مواد یې په سم ډول رسولی دي. اوس مهال 3 روسی او 2 امریکایي فضانوردان او 1 جاپانی فضانورد په نړیوال فضایی مرکز کې دي. په خبر کې په دې اړه چې دغه روسی بارلونکې فضایی بیړۍ چې څوک پکې سپارونه و کوم مواد د نړیوالې فضایي اډې فضانوردانو ته ورسولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندوز ته ورتل هغه ځای د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز شهر وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. څو شپې وړاندې د کندوز امنیت قمندانۍ بیان سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه د کندوز ښار جنوب لوري ته دلته استوګنځي دي. یعنې د خیابان مدرسه سیمه، همدارنګه د خوجمشت سیمه، نوآباد او د ولایت مقام د امنیت څخه دغه سیمې چې دي اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو د امام صاحب بندر د خان آباد سپینبر شاوخوا سیمې داخل په دې سیمې کې لا هم وسلوال طالبان موجودیت لري. دویل چې جګړه ډېر په تدریجي شکل مخته ځي، څو ملکي وګړو ته پکې زیان ونه رسېږي. دویل چې ځکه چې وسلوالو طالبانو اوس لوړ پوړو ودانیو ته کتلي دي او ځینې استوګن کورونه د سنګر په توګه استفاده کوي.
د ملکیانو احوال لري چې هغه ملکی کسان چې د جګړې په منځ کې گیر پاتې دي، د هغوی څه حال دی؟
سوچ دې وړاندې د کندوز یو شمېر رسیدونکو ازادي راډیو ته زنګ وکړ. دوی وویل چې د لکنګو ورځې په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو تر منځ جریان لري چې په دغه جګړه کې خلکو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي. دوی وویل چې اوس مهال ښار ټول تړلی دی، خلک نشي کولی چې ځان ته درکوم خوراکي توکي واخلي. کوم خوراکي توکي چې دوی درلودل هغه هم ختم شوي دي. اوس مهال ډېر ستونزې سره لاس او ګرېوان دي. دوی وویل چې دا جګړه اوږده شي کې
د شهوبله انساني فاجعه راځي. تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو الوتکو د کندوز په خان آباد بندر کې هم یو دوه بم غورځولې وو. نن څنګه الوتکو بمباری کړې ده؟
د کندوز امنیت قمانداني وایي چې سرور حسیني ویل چې د ناتو ځواکونه اوس هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د کندوز په حریم باندې ګرځي او د وسلوالو طالبانو سنګرونه د هدف لاندې نیولې دي.
د خان آباد لور ته وضعیت څنګه دی؟
په خان آباد ولسوالۍ کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، خو بیا هم په دغه ولسوالۍ کې ډېر خلک زیاتره مخته تخره مخه کړې ده. خو د سیمې چارواکي وایي چې دوی دومره توانۍ لري چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
اجمل آریان مننه. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان و چې د کندوز د وضعیت په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم د کندوز د ښار په جنو سیمو کې جګړه روانه ده او د کندوز امام صاحب بندر او خان آباد بندر د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د کندوز نورې سیمې ولایت د امنی قومندانۍ د کندوز محبس، البته محبس مخکې نیولی وو، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی وو او همدارس افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د کندوز د انګور باغ باغ لخوا او د سپینځه شرکت لخوا دوی په مخ تللی دي او د خیابان مدرسې سیمې هم چې د دوري خواته دي نیولې دي او جګړه لا هم روانه ده. د ازادي راډیو پرالتونکو خبرونو کې هم تاسو ته د کندوز د وضعیت په اړه تازه معلومات شریکوله. تاسو سره اوسم ازادي راډیو عربي مجله پروګرام ته مخه کوو چې عمان نیازی وړاندې کړي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان یم راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د هغه شاعر شعر اوري چې په څنګهنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر لومړی مقام ګټلی دی.
ما سوځوي دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. ما سوځوي دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده.
له شاعر محمد افضل تړون سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه
د تو کالو ما چې د خپل مور بینه خدای دې د ټول مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي. زه یتیم پاتې شوم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. ښاغلي محمد افضل تړون تر اوسه خپله شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. د تړون غزلې د طبیعت له جلوو مالامالې دي. مضامین یې نوي او د ارایې اندازې مهین دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي تړون سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
تړون صاحب تاسو پرنو محمد افضل تړون دی او د کونړی یې. عمر به مو څومره وي اوس؟
شفق صاحب زما عمر غالبا چې 9 کال دی. خود ډیرو زیاتو ستونزو سره د مخ کېدو په دغه د انقلاب د کومو سپیرو چې موږ والیو نو صاحب دا ویښتان بس بیزی بیزی سپین شوی دی. دیر مشکلات هم لیدلی دی چه پا دیر بارا که ما یو بیت بردتوی همه چه ما ویلو چه در پا در کڑا پا سر مسافر چاکرم. در پا در کڑا پا سر مسافر چاکرم دخپل کور و دخپل کلی بهر چاکرم. در پا در کڑا پا سر وگر زیدم دیر پا هر در لکا پا قیر وجر زیدم دیر. زد غم او درد خاموش سمندر چاکرم دخپل کور او دخپل کلی بهر چاکرم. انو دغا او شپک سپ تاستا خمالو مره چه در عروان و سو کلون نجی پا افغانستان که کم جنگون دی و کم حالات دی انو سپا
دغا تاثیر دی. دغا کاروان سپ یو خبر که وید شاعر پزدلکی دغا خده چه واره واره از غیمات چی وید دتا بیا یو داسی درد ورکی چه ده ده شعر ور سره قوی کیږي. تاسو په شعرونو کې هم دغه درد ډیر وي؟ یوازې دغه د جنگونو کیسې وي؟ نور مم ژوند کې مشکلات وکړ څنګه تاسو په شعر کې دغه د درد خبرې دي؟
بخښنه غواړم زه په خپل باندې پاتې کړنې کې د مور نه یتیم پاتې شوی ما. دا تو کالو ما چې د خپل مور بینه خدای دې د ټول مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي. زه یتیم پاتې شوم په نهه کلنې کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو. هغه وخت سره تجربه نه وه دونه او دونه هغه علمي سطح زموږ دونه نه وه.
په دې کې به مشکل درلود چې څنګه اوس د زړه خبرې راوباسم.
خبرې زړه وباسم او دې اظهار وکړم همدې خلکو ته. نو بیا د وخت تیرېدو تیرېدو سره چې هغه تجربه پیدا شوله او دغه پیدا شو عمر پوخ شو نو داسې ورسره ورسره هغه شاعري هم زموږ پخه شوله.
مور خدای دې وبخښي اوس چې وفات شوې. کوم شعر ما هغې ته هم لیکلی دی؟ خامخا
زما لیکلی دی. په هغه وخت کې زما د نهه کلنۍ یو شعر دی چې ما ته اوس هم نه دی یاد. او زما یو خور ده چې زه یو سوړه مخکې د هغې بېلمه وم هغې ما ته هغه شعر ویلو. درې بیت دي چې زموږ د کونړ سیند راوتی و او لرګي خشاکې را وړي وو. زما د مور زما د پلار سره په جنگ وه چې ټول خلک لاړ ګوره لرګي نیسي او ته ناست دلته ګوره. نو هغه بیتونه زما نه دي یاد صاحب. خو بخښنه غواړم
کوم بل شعر راته
ووایئ.
د
د کونړ سین چپو کې اوس هغه رنگ شته او کنه د کونړ سین چپو کې اوس هغه رنگ شته او کنه پښنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه چې برې دې ګل شو غانټول د پسرلی په ورځو او یاران دوستان به شورا ټول د پسرلی په ورځو اوس په ګودر کې د منګو هغه شرنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه نسیمه وایه چې زما یاران دوستان به سنګ وي او زما د کلي هغه ښکلي ماشومان به سنګ وي شمه ګل شته خو چې بورا او پتنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه د پیچ کونړ او نورستان په سردرو مینه ای د کونړ د سین په شور او په چپو مینه د کونړ سین کې هاغه زور او غورځنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه کونړ به وي د کونړ سین به وي تړون به نه وي کونړ به وي د کونړ سین به وي تړون به نه وي زما لیلا به پښتونخوا وي خو مجنون به نه وي بیا به تپوس کوئ چې هاغه ملنګ شته او کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شته او کنه
ډېر الله دا داسې ښکاري چې تاسې به په هغه وخت کې په کونړ پسې خفه شوي وی د کونړ په سیند او په باغونو ځنګلونو پسې
زه دوه خویندې لرم او چې هغه اوس په خارج کې دي په جرمني کې دي زما دا خویندې چې کله واده شو ما د کونړ له سیند نه اوبه هم را وړي د ګودر نه ما چې شفق صاحب څونه مسافري کړې ده زه اوس هم مسافر یم زه په لره پښتونخوا کې اوسېږم زما بچیان هلته موسم دي چې بې سواده پاتې شو زه اوس هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یم نه شم کولی چې خپل بچیان راولم دلته کور مې په کونړ کې وران پروت دی چې کور مې چا وران کړی دی او لرګي چې وړي دي او داسې کنډرې پرتې دي خو اوس ما سره چې د وطن کې کومه مینه وه کوم زه په پاکستان کې ګرځېدلی یم که زه په ایران کې ګرځېدلی یم د دوو دولتونو ته تللی یم نو ما د خپل وطن مینه د ځان سره ګرځولې ده او هېره کړې مې نه ده او لیکنې مې چې فرض مې لیکنه کړې ده په افغان او د افغانستان په خاوره باندې په خپلو پښتنو په خپلو وطن مې کړی ده صاحب
تاسو ویل چې اولادونه مو هم درس نه پاتې شول ولې څه کاروبار کوئ تاسې
صاحب زه د موټرو رنګمال یم اوس بالحال خو کمزوره شوی یم یمه سپیګیره شوی یم مغز مې هم ډېر کمزوري شوي دي حتی تر دې پورې چې نظر مې هم ډېر کمزوری شوی دی
وایي خوب راحت په بېغمۍ کېږي رحمانه
او صاحب زما د طرفه مې ته ډالۍ وي چې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې زه خپل کچکول له باچاهۍ په تاج او تخت نه ورکوم ما چې موندلی او لیدلی کوم مقام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې چې ګریوان خلاص بېغمه خوب کا نو به شخصه کا عاشق هغه دی چې خوب خندا حرام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې وای پښتونه تا د خپل ژوندون په څه کې تیر کو وایا پښتونه تا د خپل ژوندون
په څه
کې تیر کو تړون خو ستړی ژوندون تیر کړ د خپل قام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې
ډیر الله ډیر الله ښه اوس دغه یوه کلیشه پښتنه ده چې څومره شعرونه به مو چاپ کړي وي تاسو چې وس نه لرئ نو د شعرونو د چاپ په اړه مو څه فکر کړی دی کوم چانه مو مرسته غوښتې نه مو د غوښتې غواړئ چاپې کوي نه غواړئ
صاحب ما مرستې مو غوښتې دي زه د کونړ والي صاحب خان صاحب شجاع الملک صاحب سره هم ما کتنه کړې ده خو زه هغه دانشم ویلی چې زه هغه بېنوا راایستلیم خو هغه ما د وخت راکړی و چې خپل سکرتر ته چې ته تړون صاحب نه شمېره واخلو د بېره وغواړو خو ما ته بیا چا زنګ ونه وی او عکسونه یې مراسته شته بل یو د سرحداتو یو د وزیر یو مشر دی چې د ملک محمد زرین زوی دی ایوب زرین نومې دی چې هغه ما سره په دې کې ډېره همکاري کوي اوس را لاغه سه امید او تمه پیدا کړې ده ما ته ویل چې تړون صاحب یو خط راکړی په ټول پښتنو باندې یو پیغام را کړی دی چې تړون سیب واقعا د دې لیکنې مالی دي کوم کتابونه چې راوړي دي دا حقیقت لري دی ځان له د خېټې لپاره څه نه غواړي او کوم خدمت چې د پښتنو لپاره او د افغانانو لپاره او د شهیدانو لپاره دی کړی دی او کومې لیکنې کړي دی مستحق د دې دی چې تاسو د سره کومک وکړي او د ټولګه چاپ کړي نو هغه ماته چې تا هر څه برابر کړلو بیا راشي چې څه کوم نو هغه په زه درکړم
بس په دې هیله چې یو ورځې تاسې چاپ شوی کتاب مونږ ولولو او زه همدغسې بیا تاسو سره مرکه وکړم په آخر کې به مو یو بل شعر واورم
ولوسئ ماته یو ملګري وویل چې تړون صاحب چې کله د دښمنانو د انسان ډېر شي هغې ته بیا لږ بری لاره پیدا کېږي نو ما پرې یو څه ولیکل چې دښمنان مې شوډېر ما د بری لار پیدا کړه رانه ورک شوی و خو پته مې د یار پیدا کړه منم چې رب به مې راضي وي د رازقو زنې دا تجربه مې د لږ درد په انتظار پیدا کړه هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور کومه بانه زما وژلو لا غیار پیدا کړه زما د زړه نه څه خبرو قاتلان د مینې ما چې غوښته هغه مزه مې نن په دار پیدا کړه چې ماتوي مو قتلوي مو دا د وینو تږې خدایه چې دا کومه بلا دې په دې ښار پیدا کړه زه به راوړمه پښتنې تا له د امن ګلان زه به راوړمه پښتنې تا له د امن ګلان کومې رڼا د امیدونو د سهار پیدا کړه هغه د سترګو تښتېدلې باغې شوي اوښکه تړون تیاره کې د دلبر په سپین رخسار پیدا کړه
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د روان کال د وږي د میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه مشاعرې ته د هیواد د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزې پښتونخوا شاعران یې هم بلل شوي وې هر کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د نورو جوایزو ترڅنګ درې شعرونه د لومړي دوهم او دریم مقام د جوایزو لپاره غوره کیږي سږ کال لومړۍ جایزه د اغلې زمزمې نیازی شعر وګټله دوهمه جایزه د وری سپېڅلې شعر ته ورکړل شوه او دریمه د عابدې سپوږمې شعر خپله کړه دا شعرونه څنګه غوره کیږي او د اغلې زمزمې کوم شعر لومړی مقام ګټلی دی په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودې له اغلې نیازی سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
زمزمه جانې ستړي مشي په خیر اغلې خپرونې ته ډېر زیاته مننه سلام لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او مننه تاسو نه چې ماته مو بلنه راکړه او خپرونې ته مو راوغوښته لومړی خو تاسو ته د لومړي مقام د اخیستلو مبارکي وایم که د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه راته لږ معلومات راکړئ چې دا مشاعره څنګه دایریږي څوک څوک کې ګډون کوي عمومي هدف یې څه وي دې مشاعرې ډېره مننه رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلنۍ مشاعرې شمیرل کیږي چې هر کال دا مشاعره ترسره کیږي د کابل او د بیلابیل ولایتونو نه ورته میرمنې راځي د مشاعره جوړیږي البته دا مشاعره د دې لپاره وی چې په کال کې یو ځل یو خموکو بهیرونه لرو په ولایتو کې په بیلابیل ولایتونو کې بهیرونه لرو هلته میرمنې غونډې کوي دلته په مرکز کې هم غونډې کوي بیا د دې مشاعرې هدف دا ده چې مثلا موږ په یو کال کې سره ټول میرمنې د بیلابیل ولایتونو نه راغونډې شي او سره یو ځای شي شیرونه یو بل ته واوروي هغه کومې ستونزې چې دي په میرمن بهیر کې هغه کومې مشکلات چې وي هغه سره ووایو د حل لارې عمومو د دې ترڅنګ بیا د کال درې غوره شیرونه هم د میرمن بهیر
د غړو نه انتخابيږي چې دغه درې شعرونه داوران نست وي د بیلابیلو اړخونو نه دیته البته رایه ورکول کیږي یا نمرې ورکول کیږي چې خویل ښه شعر ښه موضوع او د نوي اثر شعر انتخابيږي چې څه ډول یې لیکلی څه ډول باید ولیکل شي هغه معیارونه هغه شعر ته وي او داوران هم ورته ناست وي درې څلور پنځه کسان ناست وي هلته انتخابيږي او اول دویم دریم درجه شعرونه انتخابوي او د دې درې شعرونو تر څنګ غوره فرهنګیالۍ انتخابیږي چې په تېر یو کال کې مثلا ډېر کار ادب فرهنګ دې ته چا کار کړی وي ډېر البته د میرمنو له ډلې نه هغه هم د میرمن بهیر د غړو نه نو څه کال میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ هم انتخاب شوه او درې غوره شعرونه هم انتخاب شول
څه کال تر کومه چې زه خبره یم ستاسو شعر لومړی مقام وګټه تاسو دغه شعر چې لومړی مقام یې ګټلی دی که اوس راته په خبرونه کې ولولئ چې نور اوریدونکي او مینوال هم ترې مستفید شي او وایي ورې خوند ترې واخلي
ډېره مننه زما یو شعر و غزل و البته د وروستیو حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر وحشتناک مرګ باندې په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخونده البته د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه چون ما نه غوښتل د هغې یادونه پکې وکړم ځکه مستقیما نه وایم چې دا مې هغې ته لیکلی خو هغه تاثر چې ما ته د خپل ښځینه احساس ما هماغه شیبه فکر وکړو چې زه فرخونده یم هماغسې یو څه مې ولیکل هغه د خپل د زړه درد مې ولیکه دا شعر و چې بیا داورانو انتخاب کړه داسې غزل و چې زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده ما مې د خپل وجود ذره ایره هم ونه لیده که نه وجود کې مې مرګونې لمبه هم شوې ده ما سوزوي ده یو بیا بېرته رانه مینه غواړي ما سوزوي ده یو بیا بېرته رانه مینه غواړي زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه په دې خبره مو ترمنځه جګړه هم شوې ده خیر زمزمه د خپل وجود خاموشۍ وخوړه خو ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده
ماشاءالله ډېر ښایسته شعر واقعا
ډېره ډېره مننه ژوندي اوسئ نظر مو ښکلی ده او هغه څه چې ما لیکلي وو هغه څه چې زما د زړه خبرې وې دا چې داورانو انتخاب کړه او دا چې لومړی مقام یې ورکړه له ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم
اغلی زمزمې اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو دا سویل کیږي چې تاسو په دې وروستي وختو کې بهیر د دومره ناراضي یلته یعنی حضور مال د کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري کوم بل علت ده
ډیر مننه میرمن بهیر د تقریبا کوه ما او زه د میرمن بهیر غړې وم يم با او سم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولی یم ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي یا نظم مصروفیتونه دي خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي بل دندې ته ورځم هلته هم بوخته یم او نو کوه میرمن بهیر ته حضوري هلته نه ورځم یعنی دا څو موده کېږي بهیر غونډو کې ګډون نه کوم ځینې وخت ورځم خو بهیر سره ملګری یم بهیر سره همکاري کوم میرمن بهیر مجله چې چاپېږي باغي برخه کې ورسره مرسته کوم مثلا هغه څه چې مې په واس کې وي میرمن بهیر غړو سره ټولو سره په تماس کې ما کڅه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه را سره یو څه اړتیا ولري زور سره مرسته کوم مثلا مجله چاپېدل هغه کې ټول سره یو لا لاس شو مجله مو چاپ کړه آمدارنګ نور برخو کې د میرمن بهیر پاستاز ولې تل مخ هر ځای ته چې میرمن بهیر د غړیتو پاستاز ولې تل یو چې میرمن بهیر کې مخ غړیو هلته ورځو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړه په دې باندې نه یادې چې بهیر تزم یا نظم خو په دې یادې کوم چې میرمن بهیر غړی ما ورسل دې تکل دا چې درسونه مې هم یو څه کم شوې دي او دند کې مې هم ستونزې حل شوې نو د میرمن بهیر غړی وم اوس ورسل دې غونډه کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې ما شی راول سو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه ځای چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي میرمن بهیر خپل دا هغه ځای چې موږ یې حسولي او چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف یې واځي دا نه ده چې واځي موږ لا شو په غونډه کې کینو دا یې هدف ده چې موږ باید کار وکړو ځکه نن په کومه دنده باندې بوخت یم دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم یا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه چې زه پانتون وایم زه حسولي چې زه باید لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر غدي غونډه کې مې شتون یو څه کم رنګ ده خو بیا
اغلی نیازی د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کم رنګ شوی ده ما د سې اوریدلې چې تاسو اوس هغه په خوا غوند شیر هم نه لیکي یعنی شیر سره مو څه ناڅه خدای پامانی کړی ده او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیات مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شیر ولیکي څه علت ده
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ما ته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسه تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی وو نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته به ښهیي خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلی نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه غراغلی ده طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هره غونډه کې به ما نوی شعر وایې نوی غزل به مې ویله خو اوس کوم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر رڼه نه لري کوم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې او دا مې هڅه ده خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرې رانه ورکه ده خدای دې بیا راولي
د شعر خاپېرې بیا درته راولي
خاپېرې ورکه ده خدای دې راولي بیرته
بس اوس هم غنیمت ده ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده خدای پاک مونږ داسې کامیاب لره په خپلو چارو کې که تاسو نه یو ښایسته بل شعر وورو په همدې به د خبرې پای ته ورسوو
ډېر مننه یو غزل ده تا مې درد هیڅ نه کړ ټوټې ټوټې هنداره نه شوم اوس هم داستا په لاره ځم په خپله لاره نه شوم ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته د لاسو کرښو ته مې ځکه انتظار نه شوم زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگساره نشوم زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان تا ته می هر څه وکړل ځان ته وفادار نشوم یو چا وجلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل یو چا وجلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل زمزمې زه د خپلو هیلو پیرادار نه شوم
خو خیر انجلی لا پاچاهی مانای څخه څه یوړل د دې پوښتنې جواب په دې لنډ حکایت کې موندلای شي چې وږمه راشیدې راوروي.
هوښیار انجلۍ د ایټالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې لون وکړي. خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل: ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځان سره یې وویل: زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لورې پینا ورته وویل: زما په ګمان د سیمه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاستی اوکلۍ څه په کار ده. خو پلارې لور ته وویل: چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل: صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته، ویې ویل: ډېر ښه، ډېر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ: صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل: اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې رانه وړې، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه، له ځان سره یې ورو وویل: لور می څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول، پوښتنې ورنه وکړه: څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ: صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بدزلی سړی نه و، خو ډیر بل هوسه دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل: نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څسنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا ده هم ورته وویل: ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم. پوه شوې؟ ځه، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنیا ورته کېښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وی خندل. پلار ته یې وویل: سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی، دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته ویې ویل: لور دې ډیره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغکۍ ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل: خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي او نه په آس، کچر یا خره باندې سپروي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل: دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل. چې تر پخو پوری ورسیدل او بیا په جالی کې نن ایستل چې یو خوا بل خوا ونه خوځي او بدن په خپل ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګی ونیو او تر ښار پورې د مک په شان نیم په مک ناسته او نیم په خپل پخو روانه ښار ته ورسیده. دربار ته حاضر شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده ډېرې ورته وخندل. درباریانو ته وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي او بیا یې دې ته مخ واړوه. پوښتنې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیار یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېرې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستی یې ونیسئ، د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویشړه. ملکې پینا مېړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کمقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم. زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خو دا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ستنېږم. تا چې واده راسره کوه راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې ور وخېژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې ورستو کې یو د کیسو ټولګه او یو هم د شعرونو ټولګه چاپ شوی ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پای بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری ستړی مس،
مننه کور مو ودان.
د دې دوه نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
فکر کوم چې هر کال دوه کتابونه چاپوي.
بله او مان صاحب همدا سیده په کال کې دوه دوه کتابه می چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده؟ ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتابه سره برابرېږي.
شه دغه اوسني کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شیری ټولګه ده.
شیری ټولګه ده. څومره شیرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو اویا غزل پکې راغلي دي او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزې وي، او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځنې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، بیا ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي. او ښې کیسې دي، که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخوانی لیکل شوي دي، او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یو پنځه شپږ به نوې کیسې وي، او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل مصرف چاپ کړي، او په خو نور کتابونه می چوي هغه بیا نور مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین داس یو شعر کدی راته ولولې چې یا په کده اختر ذکر سوی، او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده اومان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، اول ته یې مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هېڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم یې ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما پر رقیب ډېر گزارونه وکړل. وزیر وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډېره مننه، ډېر ښایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډېرو یې سوژې سره ورته دي، او ډېرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډیره زیاته تکرار هم شوې، او تاسو هم تقریبا ډیری کیسې مو همداسې دي، ډیر تکرار په لوستونکو نه غمیږي؟
تاسو خبره ومان صاحب بېخي سمه ده. یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کوره غونډې شي، لکه مخکې مې چې وویل، یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوې دي، او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکراري دي، خو موږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د موږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم، همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستې. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي، خو موږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې، همدې مشکلاتو سره مخ شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري، که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي، او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ماته ویلي دي خوښې کړي دي، او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې موږ خوښې شوې، او څنګه نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي، داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ماته ویلي دي چې موږ خوښې شوي دي، او قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به د کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي، او اوس چې ګورم تاسو ډیر آزاد نظمونه لیکئ، البته ستاسو مخکینی شیرونه چې ما کتلې دي اکثریت غزلې دي، خو په دې ورستو کې چې ګورم تاسو ډیر زیات آزاد نظمونه لیکئ، اله تر ته ویلې
او مان صاحب د سیدا چې ما په خوام ډیره مینه لرله د آزاد نظمونو سره، کله کله به مې لیکل خو ما به چې سم به نشم لیکلای خام به وي، ورسته بیا مطالعه مې کولای، ځنې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره ډیره شوه، نور دې لیکلو ته مې مخه کړه، نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزاد نظمونو یو کتاب هم چاپ شي.
خدای دې وکړي. کله چې کوم آزاد نظم مقدسی دې در سره پته ویل ولې
خو تاسو په اجازه ده څو لاند نظمونه به تاسو وړاندې کوم.
مهرباني.
ای زمانہ پو زړګیا نه په هیګم ته لا هم چاته پتمې چې اوخ کو په کولو ته به دې راځي، چا چې دا اوخ کې در لورولي هغه ډیر لری تللای او ته هیر کړی.
او مهرباني کېدای شي او دوه نورم را تولونه.
د خکلی چیرې په فضا کې غبار لیدل کېده، ژبې د حیا خاموشي خپل کړې و، خو په سترګو کې راټول شوی وریزو نغمه پایل کړې، د باران په چیر داسې نغمه وغږولې چې ډیره موده به د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم وایم. ای پوهیږي غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري پلاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډیره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کیږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ، ځان ډیر راحت احساسوي، یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته کلمات څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډیر غزل لیکلي دي، ما خپل هم فکر کوم چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا شیری قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سږ کال چاپ شوي دي، څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
ولا زه دا قضاوت زه خپله نشم کولای، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله هره که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډیر ورته ګران وي، ځکه ډیر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډیرو کسانو لوستې ده، ډیرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډیرو کم دوستانو لوستې ده، هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډیرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهیږم چې دوی به کوم کتاب ډیر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډیره مننه کور مدان چې راغلی.
مننه له تاسو نه هم.
سروٹ کی والی نشی دغ خندا دے ما تسری سروٹ کی والی نشی دغ خندا دے ما ور گٹ پا سودا والی نکڑی مانا دزان دران غاڑلو پنے ہو جوڑا وال چید انکار جرت لکڑو زبدا در کم کد انکار جرت وکړو زبدا پر کم جیل خانا خاری خوب تری اوتی قیدی با در تزان خارشی منم چی ما با دا انکار پا جرت قاتلم کلی منم چی ما با دا انکار پا جرت قاتلم کلی خود احساس گل بد انپا ماری زار زشی من د سان تران خاړلو باندې جوړوا کت انکار جرأت وکړو زبدا تر کم کت انکار جرأت وکړو زبدا تر کم
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوبی نو لمبے دل ستا گل گھٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا تو وجو دورنا اب دخمن جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توئی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا مینو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان دامنو چغی می اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو وجو دورنا اپ دخمن پورشا ستاسو وجو دورنا اپ دخمن پورشا جانان جانان وطنا افغان وطنا